دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د پنځ شنبه یا زیارت راځو د 2022 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال رادیو په ورستي خبري غړي کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم پروانه خبرونه کې مو د پاکستان پر سیاسي حالاتو، خیبر پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه پر راپورونو سربیره شننی او تبصری درته راوړي دي. خو تر دې هر څه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب امیر واوري.
د پاکستان د پوځ او استخباراتو چارواکي وایي د خبریال ارشد شریف د وژنې حقایق راسپړل ضروري دي. په هرات کې وی چاودنې د الفاروق قلی اردو 15 صحی پرسونل وژل. په ایران کې په وزارت د برید تقبل لګ تر لګه 15 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم منجوم او د هغه هیواد د پوز ویان جنرال بابر افتخار نن په یو خبري غونډه کې ویل د خبريال ارشد شریف لمړني سره د تړلو حقایق راسپړل ضروری دي. دوی وایي دا کار ځکه ضروری دی چې لوجه د پاکستان په ادارو مشرتابه او د پوز پر مشر نیو کې کیږي. د ایسای مشر جنرال ندیم منجوم خبري غونډه ته ویل
ارشد شریف صاحب کے جو میرے متعدد آفیسر ہیں
دا ارشد شریف پاڑا چکم ما سره معلومات دی دا هغه لمخي زمان لاند کار کون کو افسرانو سره دا هغه خي اړکی وی نو زل دی خبر سره اتفاق نو کوم چې گینی زما کسانو با هغه ته دړکی ورکړی وی ک اسټابلیشمنت غوخته چې هغه دی له هوا د ونوزی نو آیا هغه با پدی توانی دی چې ملک پریک دی
تو کیا وہ ملک چھوڑ سکتے تھے
د پاکستان مشهور خبريال ارشد شریف د اکتوبر په 28 د کینیا په پلازمینه نیروبی کې وژل شو. د هغه هیواد پولیس وایي کله چې د ارشد شریف د ګاډي موټروان په امنیتي پوسټه کې خپل موټر ونه دراو نو هغه پلی ډزې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ولورپوري پلاوی په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کوي. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدل او یاد هیواد ته به دا لومړنی رسمي سفر وي. د پاکستان دولتي رادیو پر خپلې ویبپاڼې نن لیکلي چې دا دوره به د دوه ورځو وي او د سفر بلنه ورته د چین وزیر اعظم لی کیانګ ورکړې وه. شهباز شریف د روان کال د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې د یوې سرمشریزي پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره هم ملاقات کړو. د رسمي ملاقاتونو تر څنګ به د دواړو هیوادونو مشران په دوړخیزو سیمایزو نړیوالو مسلو هم وغږیږي. د افغانستان په لویدیز کې وی چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړون الفاروق قلی اردو 15 صحی پرسونل وشلی او یو شمیر نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت په خپل ټویټر د خبر تایید کړي. په بیان کې د چاودنې دقیق ځای نه دی په ډاګه شوی. د بیان له مخې برید نن سهار د ناپیژندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډول موټر وشو. الفاروق قلی اردو په هرات کې میشته د افغانستان د سول لویدیز ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو لوی پوځي اډه ده. په ایران کې په یو زیارت د برید له کبله لګ تر لګه 15 کسان وژل شوي دي. سرکاري رسنۍ لیکي چې دا برید پروند هیواد په جنوبی برخه کې د شیعه مسلمانانو په یو زیارت باندې ترسره شوی دی. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د برید سیمواري قبوله کړې ده. دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې پروند د مخام د لمانځه پر مهال یو وسلوال تن د شیراز ښار په شاه چراغ مسلمین زیارت کې د ډزو په برید کې لګ تر لګه 19 نور کسان ژوبل کړي هم دي. ایراني چارواکي وایي بریدګر نیولی دی. تر دې وړاندې په راپورونو کې د 14 کسانو د وژل کېدو او د 30 نورو د ژوبلېدو خبر ورکړل شوی او دا هم ویل شوی چې ډزې 3 کسانو ترسره کړي دي. خو وروسته د کاظم موسوي په نوم یو ځایي چارواکي دولتي ټلویزیون ته وویل چې د پیښې تر شا یو ترهګر لاس درلود. دا برید داسې مهال ترسره شوی چې د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د مظاهره کوونکو د آرامولو په هڅو هم بوخت دی. د مظاهرې د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی په نوم د 22 کلنې نجلۍ د مرموزې مړینې نه پس شروع شوي. نوموړی د سپتمبر په 14 مړه شوی وه چې پرون د سلویښتۍ د مراسمو پر مهال د ایران په ګڼو ښارونو کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ دا خو ډب راپورونه ورکړل شوي. د نړیوال شلوریزه کرکټ کپ په لړۍ کې نن په استرالیا کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه روانه ده. زیمبابوې له ټاس ګټلو وروسته لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. دوی لږه شیبه وړاندې پورې په 12 اوورونو کې د درېو لوبغاړو په زیان 15 منډې جوړې کړې وې. نن تر دې وړاندې 2 نورې لوبې وشوې چې پکې هند، نیدرلینډ او جنوبي افریقا بنګلادیش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لوبې د اکتوبر په 14 پیل شوې چې د نومبر تر 14 دوام کوي. خبر نو پای.
دا مهم خبرونو لندز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي، او په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ویلي چې عمران خان په پټه د پوز له مشر جنرال باجوا سره ملاقاتونه کوي، خو په ښکاره بیا پر هغه د غداري تورونه پوري کوي. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ISI مشر ویلي له رسنیو سره مخامخ خبرو کولو ته مجبور شو. د سیاسي چارو یو پوهه په اړه وایي،
د عمران خان بیانې چې وا بنیادی دوران په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړو، رفوج کنټروورشل شو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د خپل صوبې د بجلی د حقونو ترلاسه کولو لپاره تګلارې جوړوي چې انتظامی او عدالتي خندونه لري کړي. خو په سبا اسمبلی کې د وزیرستان استاذ میر کلام وزیر وایي حکومت باید عملی ګام پورته کړي.
په دې باندې سیریس کار ونه شي، صرف د یو منصوبانه دلته نورم ډېر داس منصوبې دي چې د دیو جن پاتې دي او د دیو جن سرته نه راسي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک څنګه لخوا د صحتمند معیاري او غذایته ډک خوړو پیژندنی د ورځنی میله نن هم په پېښور کې دوام لري. په هانوای چې په خیبر پښتونخوا کې تر 80% زیات ماشومان او میندې د خوړو د کموالي له وجې د قد او وزن له کموالي سره مخامخ دي.
کی پی کی کې 80% تقریبا دومره مال نریشمنت دي چې هغه ډېر انډر ویټ دي.
پر دې سربېره په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپور هم درته لرو. لمشال رادیو سرویس. زموږ غلا مشال رادیو خوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو او ویب ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن موریدلای شي. دغه اپ تاسو له ګوګل پلی ستور یا اپل ستور څخه خپل سمارټ موبایل فون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شي. او سره زول خپل لمړي راپورته د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر ویلي د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو په بي بنیاد او دروا خبري کول انتهائي نامناسب کار دي. لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه پرالپنډي کې د پوز په مرکزی دفتر کې وی خبري غونډه په وینا کې ظاهرا د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تاریخ انصاف ګوند د مشر عمران خان تورن ته په اشاره زیاته کړه چې پوز او هم د دې ادارې کلک پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاسوهنه نه کوي. عمران خان له تیرې سمو دی رئیس د خپل ګوند په ولسی غونډه کې د یو چاله نوم اخیستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثر ورکوي چې ګواکې پوز اپوزیشن ګوندونو ته په لاس ورکولو د ده حکومت رنګ کړ. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال هارون بچا را کوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپل خبرو په پیل کې وویل چې دا بي ساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دي. جنرال انجم پرته له دې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې د مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دیوائی تا یو چاہتا میر جعفر و میر صادق وائی او شواہد در سرنوی نو ظاہر دا دا دے چھ سمرا ہم مزمت خوشی کم بوی. دا سریحن پر دروغ ولالے وا نظریہ دا. دا نیوٹرل، غدار او زناور کلیمے دا دے لپار نکار والکی کی چکنی پوز دا غی مشر یا زما ادارے ISI غداری کردے دا. دا دا دے لپار ہم ندا چکنی دے دارو غیر آئینی او غیر قانونی کارو نکڑی دی، بلکہ دا نمونہ ورتزکا خستل کی گی چھ پوز لے غیر آئینی او غیر قانونی اقداماتو انکار کردے دے. اسٹیبلشمنٹ تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کې خپل آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے.
د ISI مشر په خپل خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپل پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی. په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ISI د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ایس ای د مشر ښکارا کېدل څومره د ارزښت وړ دی، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه. د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکو د پیښور پوهنتون نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایس ای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوي کولو ته اړ کړ.
دا مخکې چریم نه دی شوی چې ایس ای چیف لګیا دی پریس کانفرنس کوي. نن د ملک حالات چې کم کنفیوژن دی او ګړبړ دی، د کې فوج کردار ډېر زیاتې ګوتې نیولې، ډېر بحثونه شروع شول. دې نه داسې لګي چې هغه مجبور شول چې خپل را مخامخ وي، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسوي. د عمران خان بیانې چې وا بنیادی طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړلو، فوج کنټروورشل شو. نو عمران خان ته دومره زور ورکول او دغه بیانیا او خلی ته دومره اهمیت ورکول ای کی د ایسای خپل لاس دی. نو د دې ځکه ځوان چې خپل غلطیان لاته ایسای دې ځای ته مجبور شو چې راشي خپل صفایانې ویښ کی. نو کېدی شي پوه شي په دې باندې چې بای کو دا کسې مونږ کوو، نو مونږ ته فایده نه کوي، مونږ ته نقصان کوي. نو ښه دا ده چې دې نه یو خواته شو، خو دا ضروري نه چې داسې وکړی شي.
د ایس ای مشر لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20مې په خبری غونډه کې داوا وکړه چې عمران خان تیر مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوه ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړو، خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرید.
زموږ غل مشال رادیو څاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د پوز دوه لور پړ مشرانو ویل دي چې د شخصي ایر وای نیوز ټلویزیون په خواني خبريال ارشد شریف ژوند په هیواد کې لګوار سره مخامخ نه وو او هیڅ پاکستان پر شوډو ته نو مجبور کړی. د پوز د اماریکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایس ای مشر جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 20مه پر الپنډي خبري غونټول چې د دې مخه په کینیا کې د ارشد شریف وژنه او سره پر تړلو حالاتو خبره ولول. ارشد شریف د اکتوبر پر 20مه د کینیا پولیس په ډز وژل شوی وو. هغه ویل چې د شریف ډرایور ته پرامنتي پوسټه د درېدو اشاره وکړه، خو دا غل خوای د ګاډي نه درول ورسته ډز ور باندې وکړي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په لومړي سر کې مو د پوز د ویاند او استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر لخوا د ارشد شریف تر وژنې وروسته حالات سره پوښتلې دي. نوموړي په ځواب کې وایي
ترجمان او دغه رنگ بیان او دغه رنگ د آی اس آی مشر دواړو اولنۍ خبره خو د ارشد شریف په اړه باندې دا وکړه چې هغه ته په پاکستان کې هیڅ خطر نه و. دویمه خبره دا وکړه د آی اس آی مشر دا وویل چې ارشد شریف په بهر د پاکستان تللی وو، نو بیا هم د چې کوم نور خلک دي معاونین دي هغه سره په رابطه کې وو، او هغه دا خواهش مو چې هغه پاکستان ته واپس راشي. او دوی دواړو د فوج ویان او دغه رنګ د ایس ای مشر دا وویل چې کوم د دغه قتل د دغه وجنې لپاره کوم یو عدالتي کمیشن به جوړیږي یا یو تحقیقاتي کمیټي جوړه شوې ده، دا هغه نتایج ته به انتظار پکار وی. بل د ایسای مشر دا خبر وکړه چې کوم تحقیقاتي کمیټي د دغه پاکستانی جرنالیست د وجنو تحقیقات لپاره پرټنو لپاره جوړ شوی و، پاره کې د پخپل د ایسای چې کوم ممبر شامل وو هغه د لری کړ چې څوک دا اعتراض وکړي او د چې کومه کمیټي دا هغه به طرفه او په ازادۍ سره خپل کارو کی. نو د دې داو چې د دغه قتل په بنیاد باندې د فوج پاړه باندې ډیر بیانونه ورکړي شو، د ایسای پاړه باندې بیانونه ورکړي شو، بیا لګ د فوج کم ترجمان دی هغه ارشد شریف چې څنګه هغه د پاکستان نه لاړ، هغه د دې تحقیقاتي چې څنګه هغه لاړ د چا په وینا تل دی. د دا وی چې ارشد شریف د پیښور نه د خیبر پختونخوا د حکومت په پروتوکول سره د هغه په گاډو کې هوایی میدان ته ایرپورټ ته وړل شو او د هغه ځای نه هغه بیا دوبه ته ولتلی او هغه نرسته بیا کینیا ته تللی. خو دا وی چې د فوج په دغه کې ایس رول نشته، د دیو سره یو خط تعلق وو، د دیو سره رابطه وو. نو اول خدا خبره و دی د دوار ټینګار داو چې انتظار دی وکړي شي چې کمه کمیټه جوړ شي وي دي هغه څه نتیجې مخه ترازی. دا دی اول ورنې نقطه و په دې خبري کانفرنس کې.
مننه طاهر خان صاحب. بل پرسنه مې دا کوله چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای مشر د پاکستان تحریک انصاف پر مشر عمران خان، یعنی دا هغه نوم خو یاد نکړي، خو هغه ته اشاره وکړه چې دوی همیشه د پاکستان پوز یا استخباراتي د رو باندې د غداري تورونه یا د سازش تورونه پوري کړی دي او نیوکه باندې کی لڅمو دی راهیسی کله چې دوی له حکومت لري سوي دي. نو دغه تورونه ته د ایس ای مشر څو ویل
اول خو چکم خبری کانفرنس یو نیم ساعت یو نیم گھنٹہ وو نو ما خپل ټول وورید داغه بنیادی نقطه هم ټول چې واکه هر نقطه واکه د پاکستانی دغه صحافی وجنه وا کاغه د عمران خان لخوا چې کوم بل خبره کیږي چې د حکومت هغه بدل کړی شوی دی د ریپلی شوی دی هغه یو خارجي سازش وو دا هم د خبری کانفرنس دویم نقطه وا دریم بیا نور چې کوم مسلې دی په پاکستان کې او عمران خان دا خبره کوي چې کله دغه دارو مخ دی کړس د ټولو جوابونو د پاره دا خبری کانفرنس را بلل شي نو تاسو چې کوم پوښتنه وکړه د عمران خان په اړه باندې عمران خان نوم دی بالکل وانه خسته لیکن اول خلا اول بنیادی کله شروع کو خبره دا چې عمران خان دا وی چې د امریکای نه د تا غواښه د حکومت ته او بار بار دا ذکر کی نو دا د فوج اویان ول دا وی چې دا خبره دروز ځکنه دا چې په خپل باندې دی وی چې د فوج مشر جنرال باجوا عمران خان ته دلته په کمره کې د مارچ 11 نیټه دا موضوع وسره پاره باندې باسو ګورستو بیا سو واره چې موږ غونډه شوې نو دی دا وی چې په هغه کې د ټولو امنیتی دارو دا نظر چې دا سازش نه دی دا سفیر خط چې په دې کې دا سفیر یو خپل د پاکستانی سفیر یو خپل رائے وا چې ال تاسو شوی دی لیکن د ټولو دا نظر چې دا سازش نه یو دغه ته جواب ورکړو دریم چې د نن سبا یو بل ته موضوع یو تو ده موضوع ده چې د عمران خان فوج سره خبرې روانې دي یا ایسای سره خبرې شوې دا تصدیق دا ایسای مشر وکړي نو دی دا وی چې یو خو عمران خان فوج ته غدار وای میر جعفر ورته وای میر صادق ورته وای نو دویم دا چې عمران خان د ایسای د مشر دا داوه وا چې هغه په پټه باندې فوجانو سره و ایسای سره ملاقاتونه هم کوي نو کو دا غداران دي دا پښتنه وکړه کو دوی غداران دي نو ولې به عمران خان په پټه باندې خبره کوي دریم یو بل موضوع چې پاکستان کې توده ده د جنرال باجوا د پاکستان د فوج مشر توسیدا نو د دوی د ایسای مشر دا وای چې د په یو غونډه کې شریک وو چې پاره کې عمران خان په خپل جنرال باجوا ته تر نامعلومه مودې لفظ استعمال کړ په انګلیش کې لکه غیر معینه مدته د استعمال کړ نو هغه دا وای چې یو خو جنرال باجوا ته دغه دار وای نو بیا ولی عمران خان په خپل هغه ته د یو نامعلومه مودې پورې د جاری ساتلو ولی دا تجویز ورکړ نو بهرحال لکه هرانته خبره ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې شاید اول ځل وي چې د ایسای مشر یو مشر دغه رنګ میډیا ته راخاره شو او میډیا ځوابونه کوو دوی هم دا ممکن ده چې په دې باندې تنقید زکه وشي چې ټول یو خو د فوج ترجمان او د ایسای مشر په خپل باندې خبره کوله چې دا فیصله شوه دا تیر کال فوج او استخباراتو کړی د انټيليجنس چې دوی په سیاسي معاملاتو کې هیڅ رول نه لري دا و چې دا د جنرال باجوا فیصله نه و بلکې دا د ټولو مشترک فیصله و خو سوال دا دی چې ولې د فوج ویان او د ایسای ویان ټول خبري کانفرنس یو نیمه ګنټه دا غي موضوعات ټول سیاسي و خو بهرحال دوی چې دې ځکه مجبور شو چې خبري کانفرنس وکړي جوابونه ورکړي د په تیر کال په 28 د اکتوبر د ایسای مشر ټاکل شو او دا اول ځل چې دې راخارم شو یو د کیمرو مخته او خبري موکړي نو بهرحال زما نظر دا هم دی چې په دې باندې یو دبا وو ځکه چې هغه خبرې دومره زیاتې کیږي او نه یوازې د عمران خان نه نور خلک هم کوي تحلیلګر هم کوي تجزیه نگار هم کوي سوشل میډیا باندې خو هر وخت فوج د بحث یو موضوع وي زما خلک دې مجبور شول چې یو فشار پہ وو چې راشي په خپل باندې ځنه جوابونه وي اوس به وکړي چې آیا دې خلک مطمئن کړی شي او کنه
من نن تر خاص زما ورستۍ پښتنه ده چې په لن ټوکی جواب راکړي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی دی چې دی به د اسلام آباد پر لور د اکتوبر پر 28 یعنی سر له سبا څخه لاریون پیلوي له لاهور څخه د دې پیل کوي لانګ مارچ به کوي په دې اړه څه بحث وسو په دا خبري غونډه کې یا دوه پوځي مشران څه جواب ورکړي کنه
دا هم د خبري کانفرنس په اخیری لمحو کې چې کله وو دا یو موضوع و ډیر پښتنه وشوي د دې دواړو جواب دا وو د فوج د ترجمان او د ایسای د مشر چې د دوی په دغه لانګ مارچ باندې هیڅ اعتراض نشته او هغه د هر چا عیني او قانوني حق دی البته دوی دا خبره وکړه که جمهوریت ته نقصان رسی یا ملک ته نقصان رسی بی ثباتی پکې راځي عدم استحکام راځي نو دوی به بیا خپل عیني ذمہواری پوره کوي دا ردی جواب وو دوی چې د عمران خان د لانګ مارچ نه هیڅ چاته او تشویش نه وی دا ایسای مشر خدا خبره وکړه چې سپریم کورټ لانګ مارچ اجازه ورکړه دا البته چې امنیت ته پاره موقع باندې ټینګ دی ځکه چې فوج طرف شوه دی دا کورونو چارو وزیر ویلی دی چې د امنیت ټینګولو لپاره فوج ته د پاکستان د عین د لاندې درخواست دی دا غي دی وې چې او عین د عین لاندې د ادبی راځي موزا که مرکزی حکومت دی د امنیت پاتوري نو دی به هغه سره مدد کوي نو معنی دا چې فوج به تیار وي کله مرکزی حکومت غواړي چې فوج دومره شي او دغه یا مخنی ول کیږي یا هر څه بیا روس کیږي نو دی دا و چې هغه فوج باغې لپاره تیار وي چې د مرکزی حکومت وینا باندې فوج یې پزې شي.
د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې نن یې په راولپنډۍ کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر لیفټننټ جنرال ندیم انجم او د پاکستان د پوځ ویاند لیفټننټ جنرال بابر افتخار د خبري غونډې په اړه معلومات شریکول.
د صنعتونو او تجارت لپاره
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زده خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي صنعتونو او کارخانو ته د خپلې صوبې د بجلی ورکولو په لړ کې د انتظامی او عدالتي خندونو لري کول لپاره تګلارې جوړوي. خو په صوبای اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو مشال رادیو ته ویلي چې که څه هم په صوبې کې د بجلی پیدا کولو پروژې سرته رسیدلې دي خو حکومت ور باندې اختیار نه لري. د دوی په خبره باید صوبای حکومت له وفاقي حکومت سره دا معاملہ په جدي توګه حل کړي. په دې نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د صنعتونو او تجارت لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان د اکتوبر په 18 نیټه د صنعتونو د محکمې د چارواکو او د صنعتي زونونو د پرمختیايي ادارې د صنعتکارانو د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د پیهور بجلی پروژې د لاري دوی د ګډون صنعتکارانو ته په ارزانه بیه د بجلی انتظامات برابر کړي وو. خو په اسلام آباد های کورټ کې په دې د سټی آرډر لوجی د پښتونخوا د حکومت په دې ګام کې قانوني رکاوټونه راولاړ شوې دي. عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د وفاق د توانایي ادارې نپرا سره د خبرو اترو د لارې اول د معاملې حل کړي او د سرکاري وکیلانو سره هم په دې اړه مشاورت روان دي.
ګوره داسې کار دی چې ویلینګ اف الیکټریسټي دا پسنې کې مشتري ویلینګ کیږي او چونکہ ستا صوبے لچے خیبر پختونخوا تے او شیر آشی نٹول پاکستان ورتا خیال شی او پخیٹا کے دڑ شی نو ویلنگ چی منگا یو سکسیسفل ایکسپیریمنٹ منگ پا گدن کی 18 میگا واٹ اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقے سرا انڈسٹریلسٹ تور کو 8.5 روپے یونٹ منگ ور کڑے ہو 19 روپے سر پلس دا آگئی لریٹ ہو نو خا کافی کشن آگئی لم ملاوی دو او پکی دا پیسکو تم د ویلنګ هغه کم کرایه ده هغه ملاوې ده. بیا د ملتان ڈسکو او د حیدرآباد ڈسکو یو ځای په مونږ کیسو کو چیرې دا دغه چې دی نو دا داسې چل دی او دا داسې چل بیا نه پر شو بیا یو لوی مسله شوه.
د صنعتکار زاهد الله شینواری نمی د ویلنګ د طریقې کار لاندې په صنعتکارانو د یو صوبایي حکومت د خپلې بجلی د خرڅولو او صوبایي حکومت ته په دې لړ کې د راولاړی شوی ستونزې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د بجلی د ډیسټریبیوشن چې دی او ټرانسمیشن چې دی چې هغه ته نېشنل ډیسټریبیوشن اینڈ ټرانسمیشن سیستم ان ټی ڈی ایس چې دی دا اجازه چې دی چاله نور ان فلل نور کې دا لایسنس ډېر په مشکل سره ملاویږي چې ته په خپل باندې بجلی جوړم کې او بیا خرڅم کې او ډیسټریبیوشن سیستم هم ورته جوړ کې نو د دې یو حل بیا دا راوته یو چې فرض کا زونګه حکومت صوبایي اداره دا پیډو چورته وي پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن کاغه چرته هایډل پروجیکټ سي جوړي په دې غرونو کې په دیر کې په سواد کې په چترال کې او هغه بجلی د واپډې په سیستم کې اچي او بیا دا بجلی مونږ فرض کړو په خور کې الو یا ګډون انډستریل سټیټ ته پاره الو یا پر شکه کې الو نو د دې واپډې ته به مونږ ویلنګ چارجز ورکو د دوی دا سیستم چې استعمالو دا غي چارجز نو دا په قانون کې شته دی او په دې باندې دو درې سالور پروجیکټونه شویم دی کنه او د دې سریټ سمشته ده. خو بد قسمتې سره چې کله دا غدون کې پیهور کانال والا په دې طریقې باندې اکشن وشو او کارخانه والا واخستو نو هغه نه پس حیدرآباد چې کوم الیکټریک سپلای کمپنی دا هغه په دې باندې سټی آرډر راخسته او دا یې چیلنج کړی دی.
د پښتونخوا د خپلې بجلی د پروژو نه علاوه اوس مهال صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د هغه بقایجاتو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ دی. کومه بجلی چې د پخوانی ډیمونو د لاري د پښتونخوا په اوبو جوړیږي او صوبایي حکومت ته د ګټي ځینی برخه ورکول کیږي او صوبایي حکومت دا هم ویلي دي چې که موجوده وفاقي حکومت دا معامله نه حل کوي نو دوی به د بجلی د بقایجاتو مسله عدالت ته وړي. خو په موجوده ایتیادی وفاقي حکومت کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي کله چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت وو نو هغه وخت صوبایي حکومت د دا ډول ستونزو هوارولو لپاره خپل کردار نه و لوبولی.
د دې مرکز کې حکومت او پکار و چې د دې بیلای خبره کړې ویل ته سی سی آی کې زمونږ وزیر اعلی صاحب چون کې هم د پی ټی آی وزیر اعظم هم د پی ټی آی نو اس مشکل نه و دا اوس د یسي سترګو کې خاورې اچي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي بار بار ورته ما په دې سملای کې و چې راځي او متفقہ قومي جرګه جوړه کو پارلیماني چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دي پاغي وسره دو ټوک خبرو کو د 2013 تر 2022 پورې تر نن نه ورځې پورې اتلسم ترمیم باندې عمل درآمد د عمران خان په حکم باندې رکاو د پښتونخوا صوبه کې یعنی پښتونخوا صوبه چې کوم آئینی اختیار مونږ ته ملاو دغه نیک سر سایز کوي
د صوبایي سملای غړی میر کلام وزیر وایي چې صوبې په خپل د بجلی ځینې پروژې سرته رسولې دي خو عجیبه خبره دا ده چې اوس دوی د صنعتي او تجارتي پرمختګ لپاره د دغه بجلی د کارولو واک اختیار نه لري
اسانه بجلی د اوبو بجلی چې کوم مونږ پیدا کوو بیا د غزاینه بیا په مونږ پسې چې راځي بیا یو یو یونټ و آر اورز گرانی گیو بنیادی مسئلہ بیا دا راضی چې بیا به د دې صوبې کاروبار د دې صوبې کارخانه د دې صوبې چې کوم داسې انډستری دا هغه نورم خرابېږي کدې شایونو ته سیریس غور ونه شي په دې باندې سیریس کار ونه شي
خود صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې صنعتکارانو ته د بجلی د کمی هر رقم مشکلات حل کړي او د دې لپاره به ټول آئینی او قانونی لاری چاری کاروی
از موږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د خوراک څنګه لخوا د سیاتمند معیاري او لغیزه تډک خړو پیژندنې او خړو نه ځای کول په اړه د ورځنی اعلان هم دوام لري په پېښور کې لپاره رئیسی روان دي ملي کې په پاکستان سربیره د روغتیا او خړو نړیوال په هان هم ګډون لري په ډیر نور تفصيل شبیر احمد جان راکوي
دغه خوراکي میله او نړیوال کانفرنس کې 15 نړیوالو د خوراک او د صحت ماهرینو د شلو نه سیوا پاکستانی پوهنتونونو د 3000 نه سیوا زده کوونکو او د اویا نه سیوا خوراکي کمپنیانو هم ګډون کړي د دې د غرض په حق له د خیبر پښتونخوا خوراک محکمه حلال فوډ او سیفټي اتارټي ډایرکټر ټیکنیکل ڈاکٹر عبدالستار خان مشال لیڈو توائی
دے بنیادی مقصد دا او چکم زمنگ ریسرچ دے اکیڈیمیا دا انڈسٹری دا کاٹیج انڈسٹری چ دد منگ لنک جو ڈیویلپ کو ایگریکلچر ریسرچ دے گورنمنٹ باڈیز دی بولے چ ریسرچ او شی اغا کتابو نے کہ پات شی کوارڈینیشن نی وی لنکج نی وی نغی دی وجنا چرے پرابلمز وی یونیورسٹی سٹوڈنٹ پیدا کی ال ریسرچ دا رج دا اغا ریسرچ کوی منگ امپلیمنٹیشن کو یو منگ وچ یو کمبائن دا گو کو منگ دا فوڈ سیفٹی کوالٹی اور فوڈ سیکورٹی می کم لیرا روانی دی صدا مونږ چې دا کی جو زه کې نو دا مسئله حل کو ساينټیفیک بنیادونه مله
نو موږ جاتی وی چې ټول نړۍ کې د سالویخ فیصد نه سیوا ماشومان د سم خوراک نه ملاوي دو یا نه کول لوجه د کم وزن دماغي کمزوري او کمزور وجود غوندي کمو سره مخ دي د کانفرنس او خوراکي میله کې برخه خستون کې د یونیسف ماهر ډاکټر پرخه سعید وای چې خیبر پختونخوا کې غټه شمیره د ماشومان او میندو داسې ده چې د سم خوراک نه کول لوجه د قد او وزن کموالی دا ذهنی او نور ناروغو هم ښکار دی دغه ډول پي ورکون کې او د ماشومانو ناروغ زنانه هم په بدن کې ډېر کمزوري لري کم چې د سم خوراک کول ورستو لري کې دی هم شي
کې پی کې کې اتیا فیصد تقریبا دومره مال نرشمنت دی چې اغي ډېر انډر ویټ دی ور سره بیا موږ کاونسلنګ هم کوو چې تاسو به ورته ماشوم ته څه ور کولې شي چې اغه اغه اوګي اوګي کېدل او نه اوګي کېدل بیا بل کم حامله خزي وي اغه کې اکثر ايرن ډیفیشنسي وي ايرن ډیفیشنسي وجه نه اغي ډېر کتا سو ګری په مخ باندې اغه نشانو نشان جوړ وي نو اغه خزي شي کم دی اغه تخصم خوراک پته نشته چې کم خوراک به کوم څنګه کوم اکثر اغه ماته وی چې ڈاکٹر صاحب وی چې مونږ او ته خوراک ته سره ملاوي ګنو مونږ به تاسو څنګه مونږ ته وای چې دا ځان لواله زبر ته ویم اوم دغه دال ساګ دی اوم دغه چې کم تاسو خوراک کوي اوم په دې کې ايرن دی بیا دا چې کم خزي راځي اغه وی چې زما پې نشتا اغه اگین اغه په خوراک باندې پوي ګنه څنګه خورل دی کم کو خورل دی
دغه میله کې د پیښور هم اکنامکس کالج یز د کون کی کشماله وای
د سیونټس مطلب خامخا پکار دی او بلډ ټیسټ مونږ وکړه نو اغه ډیر زیات لکه خو انسان خپل باډي بارے کې پتو لګي فوډ بارے کې مونږ ته نالج او هر څه پتو لګي دا ډیره ضروری خبره ده چې مطلب انسان خپل فوډ او هر څه بارے کې دومره پته یې کنه چې صدا باډي د پاره ضروری ده سمره او به خي ورلا سمره وټامین سمره منرلز دا هر څه انسان ته ضروری چې خپل باډي بارے کې ورته پته یې هر څه خوړل ضروری خو نه ده چې هر څه بس خلی ته هغه کې کنه
دغه خوراکي میلې او نړیوال کانفرنس کې د بهر ملکونو ماهرینو ویډیو لینک تلاره ویناګانې وکړي او ځینې ورته راغلي هم وو دوی په دې خبره ډیر زور راوړلو چې د صحتمند او غذا نه ډک خوراکونه کوی خو ډیر ضروری دي، نو بل خو ته په ټوله نړۍ کې په خصوصي توګه د پاکستان په شان غریب ملکونه په راتلونکي کې د خوراک سخت کمی سره مخ کیدی شي، ځکه یو خوا موسمی بدلون له وجې د فصلونو په پیداوار ډیر منفي اغیز غورځېدلې دی، نو بلخوا خوراکونه په بیلابیلو شکلونو کې ضایع کیږي هم ډیر، چې په کر کرونده کې د ټکنالوژۍ نه کارول د سیلابونو د کمو یا ډیرو زیاتو بارانونو په شکل کې قدرتي افتونو راتل هم شامل دي، نو باید د خوراک ضایع کولو نه موږ ډډه وکړو. دغه نه علاوه د آبادۍ په تیزی سره زیاتېدل هم راتلونکي کې د خوراک د کمی یو غټ سبب ګرځېدل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مشر جنرال ندیم نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه تورن راغلل چې ګواکې خبریال ارشد شریف ته د هغه د ادارې کسانو د ډکې کړې وې. نوموړي ویل د ارشد شریف او د هغه د افسرانو ترمنځ ښې اړیکې وې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کوي. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدلی و، یاد هیواد ته به دا لومړنی رسمي سفر وي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلی اردو 15 صحي پرسونل وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د اوس 202 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډول موټر دغه برید شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت په افغانستان ته د 10,000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې پاوشا 19 میلیون افغانان خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په ایران کې په یو زیارت برید له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. سرکار رسنۍ لیکي دا برید پرون د هیواد په جنوبي برخه کې د شیعه مسلمانانو په یو زیارت باندې ترسره شوی دی. په دې برید کې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ذمواري قبوله کړې، 19 نور کسان ژوبل شوي هم دي. نړیوال شل اوریز کرکټ کپ په لړۍ کې د پاکستان له زیمبابوې سره همدا شیبه لوبه کوي. زیمبابوې له ټاس ګټلو وروسته لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې. دوی لږه شیبه وړاندې پورې په 300 رنو کې د اوو لوبغاړو په تاوان 144 منډې جوړې کړې وې.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې او داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
برید د شیراز په خار کې د شاچراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیول. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوی و چې برید د 3 وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وشل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو طرح کړو. دا سیمه یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شوې عبادت کوونکو به توپیر ډسې کړی دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په بیان کې چې دولتي رسنوی خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روخانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د پوینه دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څوړخیزه طرح جوړه کړې ده. د دې برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلواله ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخانیو بریدونو مسولیت هم منلې و چې پکې په 2013 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکو بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال تر سره کیږي چې د پنځشنبه په ورځ ایران امنیتی ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتي وکړي چې د پولیسو په توقيف کې د وژل شوی مهسا امینی د څلويختې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی وو. محسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقيف کې مړ شوی و. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څل کبل چې ایرانی چارواکو نامناسب حجاب بللې وو ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوی و. د محسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راوپارول چې لا هم دوام لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
پلس نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دیهلې
په دونیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینیمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د مشال رادیو د سبا یعنی جمعې ورځې پروګرامونو نوملړ تاسو واوریدي او زه د افغانستان پر لور د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې لنړیوالو هیر سوي دي. بنټ چې تازه افغانستان ته له 12 ورځې سفر ستونسوي 13 ورځې د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور ورکول ورسته یو خبري کانفرنس کې د خبرو وکړه. نو موږ ول نړۍ مسولیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نسی چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتک خایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته ویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خدای چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتک د 1990 کلونو هم لوی شاتک دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتک سره مخ شوي دي او دا یو ستر شاتک دی.
It's a huge setback.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کیږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په خزینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلې دي چې له امله یې زیات شمېر خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. غلی بنټ وویل د خبره سم ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوري غورځولې خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د دې په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو
There's been huge clampdowns on media.
کسانې په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هیر نکړو چې دا هیواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښې ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هیر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندونو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هیواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ دغه مشال رادیو څخوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو او اپ تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سي. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.mashalradio.com. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا د ناروی کمیټې په واسطه د مرکز او دولس ولسوالیو 15,500 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش بهیر پیل شوی دی. بلور ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې د غنمو تخمونه او سری په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سږ کال د دوی لپاره دا ټول شان وړیا دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیا په مرکز گردیز او دولس واړوند ورسوالۍ کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی لخوا د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یو بوجۍ د اصلاح شوي غنمو تخم، یو بوجۍ توره او یو بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر مومن خروټي مشال راډیو ته وویل
د اصلاح شوي غنمو چې کله منترازي او تولیدیږي دا تقریبا شپږو کال دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېر تجربه پکېږي. د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي، او اړ لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سال یو سل شپته من حاصل کړي.
بلډور ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیستو کې وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزي خان ول
د کانانو سره په اشتیا کومک وسن اوسه کال ځاغه پیسې یې نست تور سره مفت ده، سپین سره مفت ده، او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته زمينه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یو بل مهمه ستونزه په کاروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د غیلې وجه حاصلات کمیږي او کیفیت یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسي او اړوند ادارې دي د کاروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
نظارت اوس نو ډیره ښه ځکه چې د کار سره خو نو تدبیر کې یا اوس کې نه یا صدا معلومات نشته کوم مرض لګیدلی ده. نو دې سره کوم نظارت وکړي ان شاء الله ته معلومات کیږي او وخت دوام کولی شي، علاج کولی شي ان شاء الله.
بلور ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او خکېدو ته پاملرنه ډیره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید ول
هغه مسات چې مخکې به په مختلف او کم ولسوالیو کې توزیع کوله د مرکز مربوطه په خو شانې دې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت خبره لیل الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې خارجی مسیدی که داخلی مسیدی په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیون متریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې 4 میلیون لخپل زمکو او تر 2 میلیون متریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستان په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دی.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ نه ساعت خبرونه کوو. د سحر لنهو د مخام تر شپغو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخاوري لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په استرالیا کې د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ سیالۍ روان دي. نن پاکستان له زیمبابوې سره لوبه لري. زیمبابوې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سوو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په ورکولو 130 منډې جوړې کړې. اوس وقفه ده، له دې وروسته به پاکستان خپل بیټنګ شروع کوي. اوس زو خیبر پښتونخوا ته. موضوع د سیلابونه په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه اړولي چې د سواد سیمه ډیره ځپلې وه. په دې کې د سواد تحصیل مټي منډال دا کلی کې هم شامل دی چې شپږنیوي کورونه سیلابونه لاهو کړي دي. د دې سیمې اوسیدونکو ارسوي دي چې نور ځایونو ته کډه وکړي او په خیمو یا له خپلوانو سره په اوسېدو مجبور دي. د سیمې سیلاب ځپلې له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په دې سیمه کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان منډال دا کلی ته ورغلی او له سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي.
دې وخت کې زه د سوات تحصیل مټې لري پرته سیمه د منډل ډاک هلته کې چې دنه موجود یم. ما د ښکاري مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغی نو دلته کې چې دنو د دې خلکو وینا دا ده چې نوي کورونه 95 کورونه منځه لاړل. مشران ما سره موجود دي، هغه لګیا دي خپل کورونه دوباره بحالولو کوشش کوي. سمات ګوډ دي دونه پوښتنه کوي چې را سیلاب څنګه راغی او څونه زیانونه شو. کاکا ما سره ده، کاکا خپل نوم راته ووایه.
ونچا ګوال
ونچا ګول سونه عمر بدی
جی اوس دا پاته
ګیره خو سپینه ده،
ګیره خو سپینه ده،
شپېته ویا به
او یاد شه.
او روزګار څه کوي؟
روزګار چې دا خواله بچي خاري مزدوري کوي دی اړي می اړي او نو صدا نشته
خپل کور دا حل ته وګنه دا پیلری لاندې ښکاری او دا نیم نشته او نیم نشته څه حساب چي
دا د شه جی دا شو شه لا برغه شپې دوه بجې یوا خدای پیرایو خپلو نو سره په اگست جامو کې ته وتی نور سامانونه یو پکې یو دوه غواوې اقمې تی وشتلې.
دا خو څه دوه میاشتې پوره کیږي د دغه سیلاب نو دا دوه میاشتې څنګه تیرې کړې؟ کوم ځای
دا دوه دغه تیرې کړې چې موږ لا سټینمنټ راغلو او د ګاونډیانو کې د ورځې اغبالو لاندې ناشتې وو.
پټینټ کې اوسېږي؟
اوس پټینټ کې اوسېږو. اګه ټین دی او جو خپل وخت پکې اړو او دغه بنیادونه قدرې وکړه.
خپل ملګری راستې درم پښتنه کو کنه دا کاڼي موږ ته ټول ښکاری غټ غټ کاڼي د دې راته لقیسو کچې دا مخ کې څنګه وس څنګه دا ولې شو
دا جی دا
خپل نوم راته و
شامرات خان زمانوم دی جی دا کم کاڼي چې تا تخکاری دا کاڼي نو دا مکمل باغونه دا کلیو
سبا باغونه پکې
دا باغونه وروره دی کې مڼاوا دی کې ملکو دی کې شلتالانو په دی کې هر قسمه میواوا دا یو خپل چمنو یو باغو په دی باندې آبادی وی او ډیره خاسته آبادی وی په بس دا د سینو لکنن چې تا ته دا کانی ښکاری دی کې کورونه وروره دلته 15 کور زما ذاتی خود د 15 ورونو 15 کور زجه د تخپل ويم زما به کې 15 کمرې کور
دا دوه میاشتې کم ځای
دا دوه میاشتې چې د سی چې دا زمنګه د خپل خپلوان دی دا غو سرم دومره باندې نشته منګ دا غو سر رو چایو کمرې راکړي د چا د بلای لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لګولل پاغه کې خپل گزران کو خواغه گزران خو یو دسی دغه موسم خو جلاګرم وسته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جیدل تکیکیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي
بل کاکا مون سره د سپینګره دونه پښتنه کو کاکا تاسو نوم دی
ما انزرګول
انزرګول کاکا عمر به تاسو مړی
عمر خو مې دا شپې څو کال پورې یو کال پورې دې خو شاینو
تاسو کار کوي دلته کې
مونږ هیڅ کاروبار نه شي لږه دیاړی میاړی کوي اسبې مې او بچی مې دیاړی میاړی کوي نور څه بل څه
ګور سیلاب چې راغی دا راته وې دا سیلاب دومره چې تمخ کې راغله او کنه دا
نه نه دومره وخت کې زمانه چې زمانه نه کو نه په وخت کې هم نو راغله ما پلار په وخت کې دا سیلاب نو دا شنه پټي خو باغونه خو کورونه خد نیکه د وخت سمې د ازمکا باد وا دا خور په اوس دغه نش به سکر سیلاب راغی مونږ دغه شپې 2 بجې 1 بجې ټیم کې پر ایخ شو چې دا کمرې ډېر غټي وي دا درزار نو زار ډیرو دا غي سره راایخ شو او الله راایخ کړی او نور زمونږ سره څه څه پټ نشتی چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو زمګه واغلا نه سیلاب ولا کورونه سیلاب وردی
وسه پکار دی یاره چیرې ته
پوری طور پر
دی کسانو یې جمع را روان دی ډیر
تکلیف جمع را روان دی ډیر یخنی لا د دې مل ډیر سخت ووري په دې باندې کم نه کم چیرن 15 شپک پټو ووري کیږي دا غي سره زمون سره سره بندوبست نشتی
قدربند اوریدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تیر ورځو کې هغه چې دنه دلته راغله او سیلانونه هم کړی دي چیرې د خلکو ته بمنګ د کور په الیاس سره چوران شي 400000 روپے ورکو دغه رنګ کچا چې لک کوران شي نو 200000 روپے ورکو خو د دې کلی یو مشر مونږ سره د یوت کونسلر دی ابتخار دله پختنه کو چیرې سسورت حال دلته ورال یعنی ټوټل سمره کورونه زیان من شوی دي او خلکو ته سونه تکلیف ته ابتخار سوای مشرانو ګلی وکړي دي نو تاسو سوای چیرې سمره زیان رسیدل دي او کداغه زیان ازاله ونه شنو نور به سمره زیان وشي
اول پسر زمونږ په یو چی رونینګار په علاقې کې تقریبا 96 کورونه د یو میډل سکول دو مدرسې شهیدان شو دي دا تباشو دي مکمل دلته روان دي جمع د دې خلکو مطالبه ګورنمنت وزیر اعلی صاحب راغې هغه ګوالری پورې راغې هغه اعلان وکړو غبنجبې تلل د میلو خبرې وکړه خو دلته زمنګ متاثرین یوي علاقې تم دوره ونکړه نو زمنګ د عوامو کمی مطالبه چې دي د ټیک ټیم یو صوبایي وپاق ګورنمنت زمنګ سره هیڅ قسم مدد نه ده کړې
بالکل اوریدونکو دغه مشران ټول وایي چې را روان جمع ده او په سواد کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډل دا کې درې سالور فوټه واوره کیږي او تقریبا درې میاشتې سالور میاشتې دوی ژوند چې دی نو ولاړي نو دوی ته پوری طور پر مرستې ضرورت دی دلته ماشومان دي سکولونه هم د مینځه تللي دي دلته کې چې دی نو نور نقصان نه شوي دي بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې بار بار چې را مونږه سروې کړې ده او دلته کې چې دی نو دوی د پاره په اربونو روپو مختص شوي دي خو د دې خلکو وینا دا ده چې دغه امداد چې دی نو دا دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په کبه ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لږ کم شي
د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان چې په سوات کې له سیلابونو څخه دا اوښ توانونو حل راکوه په همدې موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د خیبر پښتونخوا صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویل دي چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړی ده او په ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د موضوع لړیم شروع کړی ده ادارې زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کورې سوي خلکو ته د موضوع لړیم روانه ده او چې چاته موضوع نه ده ترلاسه شوی نو دا غوی لپاره به د مدخلو په کیم کې یو مرکز پرانیزي چېرته چې خلک خپل شکایتونه درج کولای شي په دې اړه زموږ همکار شاین بنری د پی ډی ایم ای لویان احسان داوړ سره خبرې کړې دي احسان داوړ په دې اړه وایي
څومره هم علاقه کې چې چرته سیلابي صورتحال ته شوه د نقصانات شوې دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې د سروې یو عمل روان دی سروې کېږي خو په سروې باندې به خامخا ټایم لاګي د پی ڈی ایم اے او نور چې کوم ادارې دي تحصیلي انتظامیا دا کارس کو 1122 دا او د ریلیف ډیپارټمنټ سره ریلیټډ نور څومره ادارې دي د ټولو ټارګټ دا و چې خلکو ته په ستاریکا باندې په سر کې سانتیاو ورساو سو پورې چې د معاوضو خبره ده په ټانکو پټی خان کې د معاوضو چې کوم لړۍ ده دا پیل شوې ده دلته خلکو ته معاوضه لګیا دي ورکړل کېږي او نور چې څومره ضلع دي په دې کې د سروې چې کوم د دارا وانه ده نو چې څنګه هم سروې مکمله شي په لاس ورځو کې دننه مکمل کېږي په میاشت پس مکمل کېږي خلکو تباب معاوضه ورکول شروع شي
تاسو به څومره معاوضه ورکوي او دا معاوضه به خلکو ته څنګه ملوي
دا د سروې په مطابق معاوضه ورکړل کېږي چې کوم کورونا په مکمله توګه زیان شوی دی هغه ته 400000 روپۍ ورکوي او چې کم جزوی دی هغه ته چې دی 1,70,000 روپۍ دا د خیبر پختونخوا چې کم دی د واخ مخکنه دا یو سیستم را روان دی تاسو ته به هم پاتې وي چې په قبایلی سیمو کې د اپریشنو دوران کې په 1,70,000 نه زیات کورونا چې دی د ته چاته جزوی او چاته مکمل نقصان رسیدل دی نو په دې سلسله کې هم دا غاچ کم اماونت کم مقدار د پیسو دا غا حکومت ورکوي لګیا دي نو دا چې کم د سیلاب نه دا نقصانونه شوي دي غا د سروې مطابق چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 400000 او چې کم دا سدي چې هغه جزوی دی نو یو لاکھ شپیته زره روپی. خو البته دا ده چې کم خلک په سیلاب کې د ژوند یې خلاصه ورکړی دی نو هغې ته حکومت چې دی اته لاکه روپۍ معاوضه ورکوي.
داور صاحب د دې سیلابونو سره سره بیا د شمالي وزیرستان هغه بې کوره خلک دي چې هغه د جنگ جګړې او د بېقرارۍ له وجې بې کوره شوي وو او هغه خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي او هغوی سره هغوی مالی مرستې غواړي او هغوی ګیله کوي چې موږ سره مالی مرستې نه کېږي څنګه چې پکار دي. نو په هغه اړه څه وایي؟
بالکل دا سدا چې د شمالي وزیرستان چې دی یو لاکھ لاس زرا پورې خاندانونه چې دي دا به کوره شوي وي او په دې کې اوس پنځه لس زره څه کم زیات پاتې دي. خو په دې کې څه خلک داسې هم دي تاسو ته به پته وي چې مونږ پی ڈی ایم اے دوی ته دو لس زره او اته زره یعنی شل زره روپۍ د میاشتې نغدي مرستې ورکوي چې د دو لس زره د روزګار د غدې پاره دي نغدې مرستې دي او اته زره د راشن په مات کې ورکوي. خو څه خلک داسې وي چې هغې علاقې کلیئر وي خلک واپس تللي وي خو دوی واپس نه وي تللي او اوسه پورې دوی د معاوضې اخیستې ده شل زره روپۍ چې د میاشتې کوم امداد دی دا یې اخیستو. نو حکومت اوس فیصله وکړه چې د افغانستان نه هم متاثرین را روان دي او ورسره ورسره دا خلک هم. نو په دې کې بیا څه کم اووه زره خلک چې دي دا دې معاوضه بند کړې شوې دا د میاشتې چې کم نغدې مرستې وې په دې کې د څه خلکو دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي. په دې کې خصوصا بیا ما داخل چې کوم قبیله ده د هغې دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي او مرسته بند شوې دي. په دې باندې بیا حکومت او زمونږ چې کومه اداره ده نور چې کومې متعلقه ادارې دي په دې باندې میټینګ شوې ده او د ذیلي انتظامیې په تروبا په باکاخیل کیمپ کې د دې لپاره گریونس ډیسک جوړېږي چې د چا دا شکایت وي هغه به راځي او خپل چې دی هغه به دا ثابتوي چې دلته زمو علاقه نه ده کلیئر او ماته د مرستې جاری شي. نو دا فیصله فلحال شوې ده او دا ډېر خوشخبری ده د خلکو لپاره چې په دې طریقه باندې به ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل وشي نو دنه پس په بیا حکومت فیصله کوي.
د خیبر پښتونخوا د قدرتیا فتنو د نظم اداري ویاند احسان داوړو چې هلته د سیلابونو او د خلکو له بیکوري ورسته حالات باندې د زمرد همکار شاهین بنيري پښتنې ځواب ولی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي. نجيب امیر توار وکړو چې یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
مهم خبرونه د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په وینا کې هغه تورن رد کړ چې ګواکې خبریال ارشد شریف ته دغه د ادارې کسانو د اړیکې کړې. نوموړی ویل د ارشد شریف او دغه د افسرانو ترمنځ ښې اړیکې وي. ارشد شریف د پاکستان مشهور خبریال د اکتوبر په 23مه د کینیا په پلازمینه نیروبی کې وژل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کړی. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدلی او یاد هیواد ته به د لومړنی رسمي سفر وي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الف فاروق قلي اردو 15 صحي پرسونل وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. ناپېژندو وسلوالو لخوا د 200 الف فاروق قلي اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډول موټر باندې دغه برید ترسره شوی. الف فاروق قلي اردو په هرات کې میشته د افغانستان د سور لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو لویه پوځي اډه ده. د خوړو نړیوال سازمان سرګندوي چې راتلونکي میاشت به افغانستان ته د 10,000 ټن اوړو لومړۍ برخه انتقال شي. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې خوشحالي لس میلیونه افغانان خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. په ایران کې په وزارت د برید له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام کې همدا شیبه لوبه روانه ده. د پاکستان او د زمبابوي ترمنځ پاکستان د زمبابوي د 1.1 منډو د هدف ته پوره کولو لپاره په میدان کې دی. د دویم اوور لوبه روانه ده. پاکستان تر اوسه د کوم تاوان نه بغیر درې منډې کړې.
دا مهم خبرونو لنډی سره سام د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پر رضا احمد شاه زمی د خبرونو یا نجیب امیر او تخنیکی همکاري پلوشې ته اجازه ورکړي. که پر هم دې څپو پاتس وس نو د امریکا جغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو په مخشه.